مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د غرمې دولس او په کابل کې یولس نیمې بجې دي. د مشال راډیو په دې خبري سات کې موضوع ګلایاز او پامیر انیس اډمل هرکلی کوو. په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له انیس اډمل نه اورو.
السلام علیکم، اول د خبرونو سرټی کی نن په پیښور کې 14 شهیدان شوي، پکې درې تنه زخمیان شوي دي. د پاکستان پوځ وايي د چرسدی په بچا خان یونیورسټي له بریدګرو سره مرسته کوونکي 500 تنه یې نیولې دي، او د امریکا په مختلفو ښارونو کې د باوري طوفان له وجې لږ تر لږه 12 تنه مړه شوي دي. اوسته خبرونه تفصیل نن سهار په پیښور کوهار سړک له پندو چوک سره نږدې په یوې چاودنه کې درې تنه زخمیان شوي دي. په پیښور کې پولیس چارواکو مشال لیډیو ته ویلي، په چاودنه کې د یوې مدرسې د مشر قاضي صلاح الدین ګاډې په نښه کړل شوي، چې پکې نوموړی سره د دوو ملګرو زخمی شوی دی. د پاکستان فوج وای د خیبر پختونخوا د چارسدی په بادشاہ خان په هنتون لبریدګرو سره د مرستو په تور یې 500 تنه نیولې دي. پرون د پیښور په کور هیډ کوارټر کې د پوځي چارواکو د غونډې وروسته د پوځ ویان آسم باجوا خبریالانو ته وویل، لبریدګرو سره په 500 مرسته کوونکو کې یو تن په بادشاہ خان په هنتون کې سمو د وړاندې د ودانې په جوړولو کې کار کړی وو. آسم باجوا بیا د برید کوونکو په اړه زیاتوي.
یہ جو دہشت گرد ہیں ان میں سے امیر رحمان
کم کی برید کون کی پہاڑے کے امیر رحمان دے جنوبی وزیرستان اسے دن کے دہاغا پورا پی جندن شوی دا د پاتے درے برید کون کو د ڈی این اے نمونی اخستی شوی دی او د پی جندن عمل یہ روان دے او مرحلہ بان نے ہم چا داس نہ دی ویلی چ گنے افغان حکومت لخوا داس سکیدل بلکہ داس ویلی شوی دی چ افغانستان نہ کیدل.
پر بچا خان په هنتون د تیرې چهارشنبه په ورځ د وسلوالو په برید کې د یو پروفیسر په ګډون یوشتنه وجل شو. د دې په هنتون وایس چانسلر فضل رحیم مروت پرون له مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي، بچا خان یونیورسټي به د ګل په ورځ د زده کوونکو لپاره بیرته پرانستل شي. د پګواش ادارې مشر وای د قطر په دوحه کې د افغانستان د سولې په موضوع خبرې ډېرې ګټورې وي، او د لړکی د خالی په ورځ شوې لومړی غونډه په خطوګه پایته ورسیده. د افغانستان د سولې په هدف د غیر رسمي خبرې د پګواش په نوم نړیوالې موسسې په مرسته جوړې شوې دي. د دې ادارې مشر پاولو کوټا راموسینو تیر شپه مشال لیډیو ته ویلي، په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت په استازیتوب چابړخانه ده غسته
55 people of different groups.
د طالبان په ګډون د بیلابیلو ډلو 55 استادو په دوه کې ګډون کړي. د خبرو فضا ډیره شوه، البته که څه هم نظریات بیل بیل دي، خو موږ پوهیږو چې څنګه یو د حل لار ورته پیدا کړو.
نن په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو دویمه غونډه کیږي. د روس پوځي چارواکي وایي سخت کال د دې هواد پوځ له پاکستاني پوځیانو سره په غرونو کې د پوځي مشکونو اراده لري. د روس د پوځ په حواله د پاکستاني او روسي ځواکونو په غرونو کې لومړی مشکونه دي. د روس د پوځ یو چارواکي جنرال اولیګ سالیوفکوف د جنوري په 2 ویلي دي، په غریزه سیمو کې دا خاص مشکونه د اغه و نړیوالو پوځي مشکونو برخه ده چې سخت کال د روس ځمکني ځواکونه د کولو پلان لري. نوموړي په دې اړه جزئیات ورنکړل چې د پوځي مشکونه به کله ترسره کیږي. اولیګ سالیوفکوف دا هم ویلی دی چې روس سخت کال له هند، منګولیا، ویتنام او ځینو نورو هیوادونو سره هم د ګډو پوځي مشکونو کولو اراده لري. د ډیرا اسماعیل خان د یو شخصي سکول استادانو قبایلي زده کوونکي وایي، د بد امنۍ د ختمولو لپاره د تعلیمي ادارو ضرورت دی. پرون په منیزاباد کې په اقبال ایګل پبلک سکول کې د امن ورځ ولمانځل شو. په دغه موقع د یاد سکول مشر آیت الله مسعود مشال لیډیو ته ویلي، قبایلي ولس امن غواړي او هم د امن راوستلو لپاره دوی په سکولونو کې داسې غونډې او پروګرامونه ترسره کوي. نوموړي زیاتوي، د هیواد د ښه راتلونکي لپاره باید د پاکستان حکومت د قبایلي زده کوونکو مسالې په فوري توګه هوارې کړي. د افغانستان په لوګر کې د امنیتي څوکونو په ګډو عملیاتو کې دوه وسلوال وجل شوي او تنه نور له وسلو چاودیدونکو موادو سره نیول شوي دي. د لوګر والی محمد حلیم فدایی د شنبه په ورځ په یوې خبري غونډه کې ویل چې دغه کسان تیر ورځ په اسري ولسوالۍ کې د افغان څوکونو په عملیاتو کې وجل شوي او نیول شوي دي. په میوند ولسوالۍ کې د کندهار هرات په لویه لار د یوې ټرافیکي پیښې له امله 4 تنه مړه او 10 نور زخمیان شوي دي. پرون دغه پیښه د میوند ولسوالۍ د تورې پوستې په سیمه کې د یو بس او د یو موټر د ټکر له امله شوې ده. د کندهار د والی بیان سمیم خپلواک پرون مشال لیډیو ته وویل چې په دې پیښه کې درې ښځې او یو سړی وژل شوي او 10 تنه چې درې ښځې او وو سړي دي زخمیان شوي دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا په ختیځ کې د نورو خارونو په سیر نیویارک کې هم د واري طوفان دی چې ورسره دغه خار تړل شوی دی. د نیویارک گورنر انډریو کومو د جنوري په 13مه بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. له دې وړاندې د امریکا په لسو نورو ریاستونو کې هم د هنګامي حالاتو اعلانونه شوي دي. په نیویارک کې پر ټولو غیر ضروري سفرونو بندیز لګول شوی دی. د ګاډو تګ راتګ نظام معطل کړل شوی او پلونه تړل شوي دي. د دې طوفان له وجې د لږ تر لږه 1100 کسانو د مړ کېدو خبرونه دي چې پکې زیاتره د ټرافیکي پیښو له وجې مړ شوي دي. په شام کې فعالان وایي د هیواد په ختیځ کې د هوایي بریدونو له وجې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. فعالان وایي شک کېږي چې د هوایي بریدونه د روسي جنگي الوتکو لخوا ترسره شوي دي. د شام د بشري حقوقو د سار اداره چې مرکز یې په برېټانیا کې دی ویلي دي د اسلامي دولت وسلوالي ډلې تر کنټرول لاندې په خشام کلي د جنوري په 13مه هوایي بریدونه شوي دي. رپورټونه وایي د دې اداو په خپلواک توګه پخلی نه دي شوی. او اخیری خبر ده د ایران ولسمشر حسن روحانی وای چین او ایران د دوه اړخیز اړیکو د پراختیا او پراتلونکو لسو کالونو کې شپږ سوه ارب ډالر ته د تجارت په زیاتولو سلا شوی دی. ولسمشر روحانی دغه څرګندونې پرون په تهران کې د چین ولسمشر شی جی پینګ سره تر لیدنې وروسته کړې دي. له دې وروسته شی جین پینګ د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنایي سره هم ولیدل. د آیت الله علی خامنایي له خولې ویل شوی دی چې تهران له زیاتو خپلواکو هیوادونو سره همکاري کول غواړي، خو ایرانیان کل هم په مغرب یقین نه کوي. د خبرینو پای
خبرونه باندې مشال رادیو نو اوریدل. درنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې مشال رادیو ټول خبرونه په پاپانه مشال رادیو ډاٹ کام هم کتلې اوریدلې او لوستلې شئ. پاکستان یو ور بیا ویلی چې پر باچا خان پوهنتون ابرید په افغانستان کې تنظیم شوی وو. 15 سہولتکاران یې نیولی دي. پاکستان د ترهګرې پر ضد جنگ کې له افغانستان سره هیلې لري. کارپو سادوای
دا هم غیر ضروري چې کوم ورکړل شي د افغان خاورې نشي دا نه شي او هر چا ته پته کم ځای نشي ضروري نه چې بیان په دې باندې ورکې تاسو.
پر باچا خان پوهنتون د ابرید سلو ورځې وروسته د 4 صدې خار حال څه دی؟
خلکو پړونو کې خوب حراس او غیره او غدل چې کوم محسوسي کې غوسم شته دي. د نن نه چې یو کال یو میش څلور ورځې مخکې کوم دلد مونږ ترسه دي هغه دلد بیا را ورسېد.
په خوست کې د مدني ټولنو فعالانو پر باچا خان پوهنتون برید د پښتنو پر ضد یو سازش بللې.
دا همداسې وا پلان شوي لوبه ده چې نو غواړي چې پښتون قوم د تعلیم د لارې مخکې لاړ شي.
دا ډېر اسمر خان زده کوونکی وای چې په سیمه کې امن غواړي.
زجه سبا کویا دا در په در ماسی چلی دا چې دا ته پرتی د بیا زغون بیا وزیرستان ته لاجه د مو خوښت بیا بیا بو دا وزیرستان
شننې او تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سره. درنو ودونکو تاسو د مشال رادیو د غرمې 12 بجو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خبرونه کې واوردل چې د پیښور په کوهات روډ کې په پندو چوک سره نږدې یوی بمی چاودنی درې کسان ژوبل کړی دي. د دې بمی چاودنی نو تفصیل به له پیښور د مشال رادیو خبريال زلان یوسفزی نه اخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دی. زلان ستړي مشي
ډیر مننه ګلایز
که درته و چې د پیښور د پندو چوک سره نږدې کوم بمی چاودنه شوې ده نن سهار، په دې اړه تاسو سره تازه معلومات څه دي؟
دا پندو چوک کې نن سهار کوم 14 شوې ده چې درې کسان جوړ شوې دي. په دا 14 کې د پولیس په وړاندې باندې یو ګاډي په نخښه شوې ده او د پولیس د وینا تر مخه د ګاډي د یو مدرسې د محکمې وو چې قاضي صلاح الدین نومېدو. دا ګاډي کې کوم کسان ناشې تابع دي قاضي صلاح الدین سره د خپل دوه ملګرو چې کومه هغه معمولي جوړ شوې ده. دا ریسکیو یو دوه پر دمان بلل پیزي تر مخه دا کسان چې دا معمولي جوړ شوی دي د پیسې پر ځای باندې ورته ابتدایي درملنه ورکړل شوې ده او د هغې وروسته یې د نورو درملنې لپاره لیډینګ هاسپټال ته وړي دي. پولیسو د پولیسو د وینا تر مخه دغه بارودي مواد چې وو د روډ په غاړه باندې له مخکې پر ځای کړل شوي وو او 14 کې د ککړو کسانو د نیولو لپاره په دغه سیمه کې عملیات هم پیل کړي.
د دې بمی چاودنې خو تر اوسه پورې پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې.
دا تر اوسه پورې دا چې لا هیڅ قسمه رسنیو ته یا مشال ریډیو ته دا چې لاندې راغلي چې د کومې وسلوالې ډلې یا چا له دغې بمی چاودنې خپل په غاړه اخیستې.
ډېره مننه نزلان یوسفزی. درنور دونکو څنګه تاسو واوریدل چې په پیښور په کوهات روډ باندې په پندو چوک سره نږدې نن سهار بمی چاودنې کې درې کسان ژوبل شوي. دا چاودنه په داسې حال کې شوې چې د پاکستان فوج پر باچا خان پوهنتون برید کې ککړو د پنځو سهولتکارانو د نیولو ادعا کړې او ویلې دي چې دا برید په افغانستان کې تنظیم شوی وو. د فوج د عام اړیکو دفتر یا آی ایس پی آر وین لیفټنټ جنرال عاصم باجوا په پیښور کې پرون د فوج د مشر جنرال رایل شریف په مشرۍ کې د غونډې وروسته خبري کانفرنس ته وویل چې د برید پر مهال افغانستان لس ځله ټلیفون کالونه راغلي ول. نوموړي ویل چې نیول شوي کسان ریاض عادل نور الله ابراهیم او ضیا نومیږي. نوموړي په خبري کانفرنس کې پر پوهنتون د برید په اړه نور تفصیلات شریک کړل چې نورې برخې یې له پیښور د ځلان یوسفزی په رپورټ کې وو.
د پیښور په کور هډ کوارټر کې د باچا خان پوهنتون وسلوال برید د پلټنو په اړه د پوز د سرلخکر جنرال لاهل شریف په مشرۍ کې د لوړې پایې پوزي غونډه وشوه. د غونډې وروسته د آی ایس پی آر مشر لیفټننټ جنرال عاصم باجوا د باچا خان پوهنتون د وسلوال برید د پلټنو تفصیل یوې خبري غونډې ته په ډاګه کړو. د عاصم باجوا په وینا په باچا خان پوهنتون باندې برید کوونکو ته زمينه برابرونکي 15 کسان ریاض عادل نور الله ابراهيم او زیای گرفتار کړی دي او د نورو کسانو د گرفتاری هڅې روانې دي.
افغانستان مې تیار وې تر هم چیک
پوسټ کې علاقے سے انہوں نے عام وسلوال په افغانستان کې تیار شول. تورخم چیک پوسټ باندې د یو عام وګړي په هیڅ د پولیسو دیخوا راوړیدل. یو بل وسلوال چې لا گرفتار شوی نه دی نو ځکه یې زنوم په ډاګه کول نه غواړم. هغه د غبرت کون کې د عام سپرلو په گاډو کې تر مردانه پوري راورسول او په مردان کې د عادل او ریاض په نوم مرستکونکو ته وسپارل. په مردان 400 سرک باندې په دوو کورونو کې دغه وسلوال اوساتل شو. د نور الله په نوم یو بل مرستکونکو رکشه په بیا واخستا او بیا د بریټ پرواز یې په دغه رکشه کې بریټ کونکو تر په هنتون راورسول او د غنو په پټی کې کوښ کړل. چرته نه چې بیا هغه په هنتون ته ورننه وتل. نوموړي زیاته کړه چې د عادل په نوم مرستکون کې مستری دی. لبري دا سور جوړان دی په باچا خان پوهنتون کې د ودانې جوړولو کار کړی وو او د پوهنتون نقشه او معلومات یې برابر کړی وو.
یہ جو دہشت گرد ہیں ان میں سے امیر رحمان
کم چې برید کوون کې وو. په هغه کې امیر رحمان د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو د هغه پوره پیژندنه شوې ده او د نادرینه یې تصدیق هم شوې ده. د پاتې درې برید کوون کو د ډی ان ای نمونی اخستې شوې دي او د پیژندنه عمل یې روان دی. د یوې پښتنې په ځواب کې د ایس پی آر مشر عاصم باجوا وویل چې دوی هیڅ کله هم په وسلوالو بریدونو کې په افغان حکومت باندې تور نه دی پورې کړی. په یو مرحله باندې هم چا داسې نه دی ویلي چې د افغان حکومت لخوا داسې څه کېدل، بلکې داسې ویلي شوی دي چې له افغانستان نه کېدل. د کومې علاقې نه چې کېدو هلته هغه وخت وسلوال موجود وو، د افغانستان موبایل نمبر یې استعمالو او دلته خلکو سره رابطې کولې او د برید کمانډر یې هم کول. خبری غونډې ته د باچا خان پوهنتون د پلټنو تفصیل د نقشو او سلایډونو لارې ورکړې شو. د پړې په غاړه خستلو په وخت د تحریک طالبان در ادم خیل ډلې د مشر خلیفہ عمر منصور او د یو خبريال ترمنځ ټلیفوني خبرې هم غونډې ته وورول شوې. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
درنو ودونکو د دمین وړاندې مو واوریدل چې د پاکستان فوج وای چې په دچ په 400 کې په باچا خان په هنتون په حمله په تور یې 15 سہولتکاران نیولې دي. څنګه تاسو واوریدل چې دا چې پاکستان او افغانستان سره کولی شي چې د وسلوالو خلاف په ګډه موثره کاروایی وکړي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل د دفاعي چارو کارپو او د پاکستان فوج په خوانی بریګیډیر سعد محمد خان سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه چې د پاکستان د تګلارې ته څنګه ګوري چې په میډیا د بیانونو پر ځای یې د حمله په اړه ثبوتونه له افغانستان سره شریک کړي.
زما په خیال باندې خو ډېر ښه چې کوم ډیپلوماټي دغه دی د ذریعے دی هغه باندې تاسو خپل ثبوت ته کسر تاسو تشویش ته هغه هغه ته راډې بولې شي خو ډېر ښه دغه دی دغه غیر ضروري چې کوم ورکړل چې د افغان خاورې نشي دغه نشي بیا او هر چا ته پته کم ځای نشي ضروري نه دی چې بیان په دې باندې ورکې تاسو ګوره. د نېټو خو افغانستان کې اسې سوای د هوایي شری سره کوم دغه دی د طاقت دی دغه استعمال کولی شي خو هغه داسې قسم قوتونه هغه داسې موثر نه تر څو پورې چې ډېر ښه استخباراتي معلومات نو زما په خیال باندې دا غینه دا غوښتا غوښتنه کول چې تاسو کاروایی وکړئ. دا زما په خیال باندې ممکنه نه ده.
نیټو سره سر تاسو وی چغی نشي کول چغی داسې معاملو کې پریوزی. افغانستان توان نه لري، پاکستان سره حق نشته. حل سرسوی نه ده مسلې.
نو حل خدا دې کنه کم شکایتونه غی سره دي او کم شکایتونه موږ سره دي. په دې په دغه کې چې کم دغه دې امن راوستل پورا منطقه کې پکار دي، نه صرف فکر خیو اړه خو امن نشي راتلی. دا ممکن نه دي چې فکر خیو اړه امن راشي. نو د دواړو اړه خو ته امن راځي، هغه بیا چې کله دواړه ملکونه دا وکړي او یو بل باندې دا چې کوم بے اعتباری ده، یو بل باندې د دې دا یقین نشته چې هغه دغه مدد کوي، چې کله دا دغه لوزنامه وشي افغانستان کې د مزاحمت او دغه حکومت ترمنځ دغه وشي دا فهمت شي. زما په خیال باندې دا قوتونه بیا په خپله رو رو ختمیږي. بل دا چې طریقه کار فرض کړه تاسو دغه خلاف دغه کوي نه کې صرف دا خو نه ده چې تاسو فوج ورولېږي او غلطه کاروایی کوي او هغه واپس راشي. هغه زموږ د خپل کلګا کمزور دي، ته خلک د فیصلې کول قوت نه لري. یو دغه تاسو دغه ګوره کنه مدرسو خلاف موږ دغه کوو، دا کاروایی کوو، دغه کوو، د دې اشتهات راولو، هغه درجه شروع شي بیا وروسته. دې طریقې سره نه کېږي. لکه پوره یو عزم ورته وایي کنه، سیاسي عزم او عسکري عزم، دې څو پورې چې دغه نه شوي کې پوره قوت نه وي او بیا وروسته کېدل نه دي پکې.
کارپو بریګیډیر صاد محمد خان چې مشال رادیو سره مرکه کوله هم دی موضوع کې پاتې کیږي. په بچ خان پونتون د تیرې چهارشنبه په ورځ د وسلوالو برید وروسته پرون په څلورمه ورځ د 400 ضلع بازارونه او مارکیټونه بیا پرانستل شوي. په 400 ښار کې اوسیدونکي دغه پیښې ډیر زیات غمجن کړي دي. دوی وایي چې د پیښې د ماشومانو په ذهن ډیر اثر کړي او ویرې تره سره مخ دي. له 400 نه د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان نور حال راکوي.
دا 400 د دکاندارانو د اتحادی یو مشر حاجی فضل غنی مشال لیډو ته په دې باب لوای
درې ورځې تاجر اتحاد د سوق اعلان کړو، بازار مکمل بند. درې ورځې نه پس زمونږه مطلب چې بازار کولاو شو او د خلکو په وړاندې کې خوب هراس او غیره او غدل چې کوم محسوسي غو وسم شته دي. د نن نه چې یو کال یو میش څلور ورځې مخکې کوم درد مونږ تر رسیدلې هغه درد بیا راورسید. مونږ
بل خو هم د 400 سراجلې چې د کون کې دي وای کسو هم د ژوند هلې ځلې واپس شروع شوې دي، خو له خلکو او په خصوص سوتګا ماشومان او د هغوی مور پلار اوس هم په ذهنونو بد اغیز دی او زیاتره خلک غمجن دي.
کوم چې دغه حمله مخکې کوم رونق خلکو کې کوم چهل پهلو بازارونو کې کوم چهل پهل دي، د ماشومان چې په لار سکول تتل یا په چټه کې راتل، دای په مخ چې با کوم رڼاګانې او کوم خندګانې او هغه شن خندګانې رڼاګانې تر اوسه پورې واپس نه دی راغلي. او ایون دا چې تاسو نن هم سکولونو ته ورشي نو ماشومانو کچړې زیاته کم ده.
متهر شاه یو ډرایور وای چې دا یو داسې سانه هوا چې هر یو کور او هر یو کس یې غمجن کړي دي.
زنانه هپدي ماشومان او په ذهن باندې بد اثر پروته دي. دکانونو اوس په مزه مزه کولاوی کی کارونو تخپل دروزی هو پیزا اوس هم غمجن ده او ماشومان چې کوم دي داوی په ذهن باندې ډیر زیات اثر پروته. هغه سکول د نزی داوی په ذهن کې آیار ده.
د پامل دا چې دروانې میشتې په شلم نیټه د چرشنبه په ورځ بچا خان په هنتون باندې سلور وسلواله برت کړو چې پکې یوشت پورې کسان وجل شوی دي. په وجل شوی کسانو کې د پونتون استاد د کون کی او د پونتون ساتون کی هم شامل دي. بلخو د 400 لوی اسپیټال کې د بی علاج د پاره پراته 15 کسان هم د علاج مالجه رستو خپل کورون ته لګل شوی دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
درنو نورکو هم دې موضوع ته ورته یو بل رپورت هم لرو. په خبر پښتونخوا کې د مختلفو تعلیمي ادارو استادان وایي ځینې قوتونه نه غواړي چې د پښتونخوا ځوانان تعلیم ترلاسه کړي او باید حکومت د ټولو په ځانګړي توګه د لرو پروتو سیمو تعلیمي ادارو ته سم امنیت ورکړی. دا 400 په بچخان پونتون د وسلوالو برید وروسته دغلته د جمعې په ورځ د مختلفو پونتونو د استادانو یو غونډه وشوه چې پکې له حکومت غوښتنه وشوه چې د تعلیمي ادارو امنیت لپاره اف سی ځواک ځای پر ځای کړي. زموږ همکار انیس اجمل په پیښور کې د انسټیټیوټ آف پیس اینڈ کانفلیکټ سټډیز مشر جمیل چترالی چې په دغه غونډه کې ګډون کړی سره مرکه کړي او په سر کې ترې په بچخان یونیورسيټي کې د استادانو د غونډې حال پوښتلی.
تدې په بنیادی مقاصدو یو خود صوبی ټول ویسیز کله وخت چې هغه سره یو خپل یونټي او یو سالیډریټي شو کی دویم حکومت ته مطالبه وکړه چې په یونیورسيټیز کې بل عموم او په خبر په هنتون چې په سکیورټي حالات د سدي چې دي کې خصوصي اقدامات وکړ دي او غوښتنه کړې ده د حکومت نه چې دلته د اف سي ډیپلایمنت شي ځکه چې پولیس به انتها قربانې دي. خو بیا هم دا ناکافی دی ځکه چې په دې ادارو کې د پښتونخوا د مستقبل زلمی پروت دی.
بل جمیل چترالی صاحب، په دې وروستیو کې کله چې د آرمی پبلک سکول هغه پېښه وشوه، نو بیا په مختلفو ذهنو کې، خاص کر زموږ د خیبر پښتونخوا د حکومت خبره وکړو، په ځینو سکولونو ته، ځینو ادارو ته سیکیورټي هم ورکړی وه. تاسو د دغه ټولو حالاتو نه مطمئن یې؟ د دغه سیکیورټي، د دغه امنیت نه چې کوم حکومت ورکړی وو؟
مسئلہ دا ہے کہ جسم اداری دی یونیورسٹی صوبیا عملہ اٹانومس دی دوی کے پوسٹ ڈپلائمنٹ چدے نو آغا صرف دمبر کارو کی چھے دا خلق کرٹیل کی انگیج کی دا دین ازیاد سیکیورٹی انٹرنل لکا مین ڈپلائمنٹ ہیومن ریسورس ڈپلائمنٹ چدے دا دی واحد حل ندے پا خصوصی حالات رکھی خصوصی اقدامات کول غواڑی آغا منتنخ کاری.
او تاسو دا اوس چې کومه پېښه وشوه باچا خان یونیورسٹی باندې، په دې کې خاص کر د هاسټل دا چې کوم واقعات، تاسو په خپل په یونیورسٹی کې سټوډنټ سره ملاویږئ، سټوډنټ څه وایي؟ د دې نه پس لکه په هاسټلو کې ظاهره خبره وي، به یریږي، ته به یو فکر وي، نو آیا د دې طرف نه څه ډیمانډ څه مخ ته راغلي دي؟ او
کوم حالات کې نو یو خو د طالبانو د ټول یونیورسٹی پکار دے چې په ټول صبح کې کم کم دی نه چې دی هغه ویجیلنس شي او عام سکیورټی چې کم نورمال حالات او غل دي نو پکار دی چې دلته دا پیدا سکیورټی چارج یو ریټایرډ فوجی دی وی کرنل دی وی بریګیډیر دی وی خو هغه واغه کې شي او د سکیورټی ګارد دا ټول میکانیزم ری دیم کو ته ضرورت دی. دریم د هاستل کې چې څومره آوټسایډرز دي، په دې کې د سیاسي تنظیمونو ډېر غټ لاس وي، د دغه تعاون به په کار وي، په دې باندې د سیاسي ګوندونو یو غونډه په کار ده، د طلباو په لیول هم او د سیاسي اکابرینو په لیول هم، چې دوی ټول په دې اتفاق وشي. دې حوالے سره د طالب علمانو ډېر زیات خدشات دي چې په دې کې ډېر خلک داسې دي چې هغه ویره به اوس نه وي معلوم. دغه سره سره د بازی یونیورسٹی داسې دي لکه صوابی یونیورسٹی شوه، لکه چاسده وه، لکه مردان دا، چې د هغې یو کریټیکل سیګنیفیکنس دی. بیا د هغې یو ولټایل لوکیشن دي، رورل ایریاز کې دي. بیا د پېښور یونیورسٹی یو خپل خصوصي حالات دي چې په یو چار دیوارۍ کې پنځه یونیورسٹی دي او پنځه ایډمنسٹریشن دي. نو دا د سمیت دې ته انډیویل یا د ګومل یونیورسٹی تېرو دوه ډېر څوکه بنده ده، نو طالب هم غواړي چې یونیورسٹی دي کم شي یونیورسٹی ایډمنسٹریشن یونیورسٹی بندې دا علاج نه دی. نو د هر یونیورسٹی خپل مخصوص حالات دي او دا به انډیویژل کیس ټو کیس بیسز باندې قتل غواړي. په دې کې د طلبا تنظیمونو کردار دی، د اساتذه تنظیمونو کردار دی، د یونیورسٹی ایډمنسٹریشن کردار دی، سیاسي پارټیانو کردار دی، گورنر صاحب په کار دی چې پرو ایکټیو کردار واخلي، سی ایم صاحب هم وایټ کی موږ هم پول لاړ شو او کینو د دې لپاره یو میکانیزم وګورو.
د پېښور انسټیټیوټ آف پیس اینڈ کانفلیکټ سټډیز مشر جمیل چترالی چې مشال رادیو سره مرکه کوله.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
مشال رادیو ته تاسو غوږیدئ. د نورکو زو خوست ولایت، د خوست ولایت قومي مشرانو او د مدني ټولنو یو شمیر غړو د خیبر پختونخوا په 400 کې پر باچا خان په هنتون د تیر چهارشنبه ورځې بریټ د پولي په دواړو غاړو کې د پختونو د ترقی پر ضد د زینو کړیو پلان شبي سازش بللې دي. دوی د پاکستان حکومت هم غواړي چې د دې پیخي زموار کسان ولسته په ګوته کړي. نجيب الله لوخیل نور تفصيل وړاندې کوي.
د خوست قومي مشرانو او مدني فعالان وایي هیڅوک حق نه لري چې په علمي او تحصیلي مرکزونو وسوال بریدونه وکړي، ځکه په دې مرکزونو کې پرته لري چې د کوم کاس فکر او نظریاتي مکتب په پام کې ونیول شي زده کړې کوي او روزل کیږي. د خوست مدني فعالان او قومي مشران د پاکستان له حکومت هم غواړي چې د دې پیښې اصلي طرحان او پلان کوونکي پیدا او ولستي وخی. مدني فعال فیض الله غمخور:
د پاچا خان پر پهنتون برید د همدې لوی مخې لپاره ترسره شوی چې د پاچا خان د فکر لارویانو تل دا وخی چې دلته د پاچا خان د آزادۍ پرمختګ او یووالي فکر نتیجه نه ورکوي. د خوست ولایت مدني ټولنې قومي مشران ځوانان د پاچا خان پر پهنتون د برید په کلکو ټکو غاندي.
لیکوال او ژورنالیست زاهد شاه انګار وایي چې په کابل او پیښور کې پر تعلیمي مرکزونو هم مهاله بریدونه د یو شمېر استخباراتي کړیو داسې لوبه ده چې نه غواړي دا سیمه د علم پر رڼا روښانه شي.
آزادۍ وازې د پاچا خان په پهنتون باندې برید
بلکې موږ تاسو د احمدشاه بابا مینه کې هم موږ شاهد دي چې د جنو ښوونځي سوځول کېږي، د هلکانو ښوونځي سوځول کېږي. دا همداسې یوه پلان شوې لوبه ده چې نه غواړي چې پښتون قوم د تعلیم له لارې مخکې لاړ شي.
قومي مشر حامی منګل وویل
د علمي مرکز نه هر څوک مستفید کیږي، که موافق دی که مخالف دی، که د هر مکتب فکر چښتن دی. دا حق دوی هیچ چاته نشته چې په داسې علمي موسساتو نه عمل وکړي او دا ښکلي استوزونو محصلین د مرګ باندې توسپ.
د سیاسي چارو کارپو عزیز الرزلان د پاچا خان پر پوهنتون برید پر علم د جهالت او تورتم برید ګڼي.
زما پان په پچهان پوهنتون باندې د جهل حمله ده په علم باندې. هغه څوک چې دا ډول حمله سرته رسوي، زما په عقیدا وه په ورځ د قیامت هم د دې اعمالو جزا دوی په خپله باندې وړي.
یاد دې وي چې د خیبر پختونخوا په چارسده کې پر پاچا خان پوهنتون د تېرې چهارشنبه په ورځ یو شمېر وسلوالو برید وکړ چې له کبله یې د یو پروفیسور په ګډون یوویشت تنه د پوهنتون محصلان ووژل شول. د یاد پوهنتون مرستیال ډاکټر فضل رحیم مروت مشال راته ویلي چې د پاچا خان پوهنتون به د راتلونکي دوشنبه په ورځ یو ځل بیا د محصلانو پر مخ پرانیستل شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پس په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ. درنو دونکو، نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې د پیښور او چارسدې د پیښو وروستو اکثره د پاکستان حکومت او فوج دغه پیښو ذمہواری پر گاونډي هیوادونو کې موجودي په ترهګر ډلو اچوي، خو باید دوی اوس د پخوانی پالیسۍ نه راوځي او د داسې پیښو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخند اسد ناورو.
په نیویارک ټایمز کې محمد حنیف جان لیکي د تیرې چهارشنبه په ورځ د چارسدې په باچا خان پوهنتون د وسوالو د عملی وروستو امنیتي چارواکو ویل دوی د ترهګرو ډلو خلاف جنگ ګټي، ځکه دغه وسوال په داسې ځایونو بریدونه کوي. سیاو میاشت وړاندې پاکستان د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسوالو د عملی لومړی کال ولمانځه. په دغه حمله کې یو سلسله وخت کسان چې زیاتره ماشومان وو ووژل شول. له دغه وروستو داسې ویل کېدل چې داسې پېښه به بیا ترسره نشي، خو وسوالو یو ځل بیا یو تعلیمي اداره په نه کړه. لدا سه حمله وروسته خلکو احتجاجونه وکړل، شمه بلې کړې، ګلونه یې د پیښې په ځای کې کې خود لوحته د پاکستان پوځ یو سندره هم خبره کړه چې دوی به د دښمن بچو ته هم تعلیم ورکوي، که څه هم د کام بچی په یو غیر محفوظه ټولنه کې سکول ته ځي. لدا سره سره پروګرامونه وشو، خلکو خبرې وکړې، خو دغه ماشومانو د میاندو پلرونو پښتنه تر اوسه امنیتي ادارو او په ځواب نه کړه چې په سکول کې د دوی د ماشومانو د تحفظ ذمہوار څوک وو. د چارسدې د پیښې وروسته د پوز بیان ویل دا د ضربیازه په عملیاتو کامیابی خی چې وسوال اوس داسې بریدونه کوي. بلخوا ځینې امنیتي څیړونکي وایي دا د وسوالو لپاره یو آسان هدف دی چې سکولونه او کالجونه په نښه کوي. د وژل شو زده کوونکو مور پلار سره بل لار نشته بغیر له دې چې د حکومت او پوز نه دا پوښتنه وکړي چې د بچو د قاتلانو یې څه چل وشو. دا مور پلار وایي دوی خپل بچي زده کړو لیږلي وو، دوی زده کوونکي او یا استادان وو، دوی تعلیمي ادارو ته د وسوالو سره د جنگ لپاره نه وتلی او نه د شهادت لپاره تللی وو. دا هر څه د دوی بهادری نه خای، بلکې د دوی بے وسی خای چې دوی دونه بے وسه دي چې حتی ماشومان یې په سکول کې هم محفوظانه دي او دا هر څه په دوی تپل شوی دي. ورسپانه لیکي پاکستان د هر داسې پیښې وروسته وای چې په دې کې دښمن لاس لري. لیکوال وای د دغه پیښې وروسته یو خبريال په ټي وی ویل دا د پټانکوټ ته پیښې رد عمل دي، او بیا هم دغه خبريال دا هم ویل هند پر خپل د پټانکوټ پیښه کړی ده. نو دلته پښتنه داده چې آیا دوی د یو داسې بیرحمه دښمن سره مخامخ دي چې خپل عسکر هم وژني، نو ځکه د دوی بچي هم وژني. لیکوال وایي باید حکومت او پوځ په نورو هیوادونو د الزاماتو لګولو پر ځای په خپله د داسې پیښو مخنیوی وکړي، ځکه چې دوی د شهیدانو سره کارخانه نه ده پرانستلې.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14518 1318 او 15000 وسو شپېته کیلو هرتز اوریدل شي.
مشال اډیو تاسې غوږی درنو اردوونکو د خبرونه په دوه منوي کې تاسو لپاره یو شمیر نور رپورټونه هم لرو. خو غوښه ده د غرمې 12 بجې له اني سړمل نه د خبرونو لنډي زور.
نن سار په پیښور کوهاټ سړک له پنځو چوک سره نسې په یو چاودنه کې درې تنه زخمیان شوي دي. په پیښور کې پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي په چاودنه کې د یوې مدرسې د مشر قاضي صلاح الدین ګاډۍ په نښه کړل شوې چې پکې نوموړي سره د دوو ملګرو زخمي شوي دي. د پاکستان فوج وایي د خیبر پختونخوا د چرسدی په بچا خان یونیورسيټي له بریدګرو سره د مرستو په تور یې 15 تنه نیولې دي. پرون د پیښور په کور هډ کوارټر کې د پوځي چارواکو د غونډې وروسته د پوځ ویان د سیم باجوا خبریالانو ته ویل له بریدګرو سره په 15 مرسته کوونکو کې یو تن په بچا خان پوهنتون کې سم دا وړاندې د ودانۍ په جوړولو کې کار کړی و. د پګواش ادارې مشر وایي د قطر په دوحه کې د افغانستان د سولې په موضوع خبرې ډېرې ګټورې وي او دې لړ کې د خالي پرس شوي لومړی غونډه په خطوګه پایته ورسېده. د افغانستان د سولې په هدف دا غیر رسمي خبرې د پګواش په نوم نړیوالې موسسې په مرسته جوړې شوې دي. د روس پوځي چارواکي وایي سخت کال د هیواد پوځ له پاکستاني پوځیانو سره په غرونو کې د مشکونو اراده لري. د روس د پوځ په حواله دا د پاکستاني او روسي ځواکونو په غرونو کې لومړي پوځي مشکونه دي. په میوند ولسوالۍ کې د کندهار هرات په لویه لار د یوې ټرافیکي پیښې له امله څلور تنه مړه او لس نور زخمیان شوي دي. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک پر مشال ریډیو ته ویلي دا پیښه د تورې پوستې په سیمه کې شوې ده. د امریکا په ختیځ کې د نورو ښارونو په څیر نیویارک کې هم د واورې طوفان دی چې ورسره دغه ښار تړل شوی. د دې طوفان له وجې د لږ تر لږه 1100 تنو د مړه کېدو خبرونه دي. او په شام کې فعالان وایي د هیواد په ختیځ کې د هوایي بریدونو له وجې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. فعالان وایي شک کېږي چې د هوایي بریدونه د روسي جنگي الوتکو لخوا ترسره شوي.
اني ساجول وچې د خبرونو لړزي تاسو ته وړاندې کولو. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريال احمد الله د پاکستان د زینو ورسپانو اداري لست دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړی دي.
دنیا ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د خیبر پختونخوا اپیکس کمیټه د 400 پیخي پلټنو لپاره د پیښور کمشنر په مشرۍ کې کمیټه جوړه کړې ده چې په 15 ورځو کې به رپورت پېښ کوي. د ترڅنګ دا فیصله هم کړې شوې ده چې د بچا خان یونیورسيټي امنیتي تنظیماتو کې غفلت کوونکو پر ضد به سخته کاروایی کولای شي. ورسپانه لیکي چې د هیڅ شک نشته چې وسلوالو همیشه د غفلت نه ګټه پورته کړې او که اولس حکومت د ناقص امنیت ذمہوار ګڼي نو په حق دي. زکات چې د ارمی پبلک سکول پیخي ورستو د اپیکس کمیټي په غونډه کې داوه وکړې شو چې د تعلیمي ادارو لپاره امنیتی تنظیمات خکړې شوې دي خو په حقیقت کې داسې نه و. ورسپانلې کې چې ضرب عزب اپریشن په آخري مرحله کې دی او په تیښته مجبور وسلوالو نه د وړاندې څخه د زیات سخت کاروایی خطر وي نو پکار ده چې حکومت د خپل خامیانو او کمزوریانو بیا د سره جایزه واخلي او په نېشنل اکشن پلان په صحیح طریقې سره عمل درآمد کولو سره سره د پولیسو او د استخباراتي ادارو کارکردګي دي هم خکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې اولس لپاره کار دي چې د سکیورټي په معاملاتو کې دي صرف په ادارو انحصار نه کوي بلکې خپل سترګې دي هم خلاص ساتي او چې په کم ځای کې هم څه خطر ورته په نظر راشي نو قانون نافذونکو ادارې دې پر خبروي چې په فوري توګه مخنیوي وکړي شي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د سویزرلند په ښار ډیوس کې د نړیوال اقتصادي فورم په موقع د سرمایه‌کارانو یو ګروپ ته خپل وینا کې وویل چې دوی داسې پاکستان غواړي چې نه صرف په خپل پرام نه محفوظه او خوشاله وي بلکې په ټولو گاونډي ملکونو کې هم امن وي او دا سیمه د ترقۍ په مخ روانه شي. ورسپانه لیکي چې د هیڅ شک نشته چې وزیر اعظم نواز شریف د نړیوال ورورولۍ او سرمایه‌کارانو په وړاندې د پاکستان کیس په کامیابی سره پیښ کړو خو ک نړیوال سرمایه‌کاران په پاکستان کې سرمایه‌کاری وکړي نو سره به په ملک کې د روزګار نوې موقع پیدا کېدو سره سره برآمدات کې هم اضافه کېدې شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د اولس حالات بدلولو لپاره حکومت لا نیغ په نیغه هم څه ګامونه پورته کول پکار دي. د امن او امان سره سره د تعلیم، صحت او د صفایي سہولیات په ټول ملک کې په جنگي بنیادونو خکول پکار دي. دینه علاوه د معاشي ترقۍ ګټه عام اولس ته منتقل کول ضروری دي کم چې نکېږي نو حکومت لا په دې لړ کې د خپل کارکردګۍ جایزه اخستل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. هافینګټن پوسټ ورسپانې په پاکستان کې د غیرت په نامه ورژنو موضوع ته کتنه کړې ده. ورسپانې لیکي یو پاکستانی فلم چې د خزو د غیرت په نوم ورژنو پر موضوع جوړ دی، د امریکا آسکر ایوارډز یا جایزې لپاره نامزد شوی دی. د دې دستاویزي فلم ډایرکټر شارمین اوباد چینوی وایي چې له هېواده دغه مسلې خاتمه غواړي، نو ځکه یې دا فلم جوړ کړی دی. بلخوا د امریکا دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې د هېواد د ګډو ځواکونو مشر لخلینی کې چې د نیټو ائتلاف غړي هېوادونه په دې رضا دي چې باید له افغانستان سره اوس هم مرستې وشي. د مقالو مهمه برخه له ملیح امیرزاده نور.
د هافینګټن پوسټ ورسپانه لیکي په پاکستان کې د فلمونو جوړونکي شارمین اوباد چې فلم یې د اوسکر ایوارډ لپاره نومول شوی، غواړي چې د فلم له نامزد کې سره په هیواد کې دننه یوې مهمې مسلې یعنی د غیرت په خاطر د ښځو وژنې مخنیوي طرف ته پام راوګرځوي. ورسپانه په پاکستان کې د بشري حقونو لپاره د کارکونکو ډلې عورت فاونډیشن لخوا لیکي چې په پاکستان کې هر کال خواوشه زر ښځې د دې لپاره د سزا په توګه سنګساریږي چې کورنۍ او یا ټولنې له شرم سره مخامخ کړي وي. د ادارې په خبره کې دیشي د غشمیر لدې هم سیوای زکه چې دغه وژنې نه رپورت کیږي. ورسپانه لیکي په 2015 کال کې پاکستانی سینټ د غیرت خاطر وژنې خلاف د بل په حق کې رائے ورکړه چې لمخې هغه کسان له سزا نشي بچ کېدی چې په دغه پیښو کې ککړ وي، خو اوس هم لا دغه بل د قانون شکل نه دی خپل کړی چې لمل اوس هم بل سزا د جرم ارتکاب کیږي. شرمین اوبید ورسپانې ته ویلي چې د اوسکر ایوارډ لپاره نومول شوی دستاویزي فلم A Girl in the River The Price of Forgiveness له لارې په هیواد کې د غیرت خاطر وژنې خاتمه غواړي. بلخوا د امریکا دفاع وزارت په خبر پاڼه کې د هیواد د ګډو ځواکونو مشر لخلي ویلي دي چې د نیټو ملګري هیوادونه له افغانستان سره د ائتلاف مرستو ته په دوام ورکولو په مکمله توګه رضا دي. د جنوري پر 22 په پیرس کې خبریالانو سره په خبرو کې د نیټو دفاع وزیرانو د هغه غونډې چې یو ورځ مخکې په برسلز کې وشوه په حواله مرین کور جنرل جوزف ډنفورد ویل چې په افغانستان کې تیر کال د جګړې مدت د چا د بریا یا په بیلاتو تمام نشوه، خو د نوموړي په خبره د تیرو کلونو پرتله له افغان ځواکونو سره لږ نړیوال ځواکونه مل وو. ډنفورد ویل نو غواړي چې 2018 کال هم د تیر کال په شان وي. دغه په خبره اوس هم ډیر کار پاتې دی او افغانستان لا هم د ائتلاف ملاتړ ته ضرورت لري. نوموړي ویل د ائتلاف غړو هیوادونو په دې اتفاق وښودلو چې خپلو سیاسي مشرانو ته بوایي چې د 2015 کال نه زده کړه وکړي او د هغې په بنیاد افغانستان کامیابۍ لپاره تیار کړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
درنودونکو د نړیوال موضوع هم باندې تاسو لپاره یو رپورت لرو. د چین ولسمشر تهران ته د یو کاري سفر پر مهال له ایرانی چارواکو سره پر دواړه خیزو سیاسي او اقتصادي مسایلو خبرې وکړې. شی جین پینګ چې پر ایران د نړیوالو بندیزونو تر لری کېدو وروسته تهران ته تللی وو، د ایران او چین ترمنځ د اړیکو د نوې باب پرانستلو ته هیله مند دی. د مشال اړیو د خبر مرکزی سانګې په حواله سالم احمد صالح نور تفصیل وړاندې کوي.
د چین ولسمشر شی جین پینګ د شامې پورز ایران ته د خپل سفر پر مهال دغه هیواد له ولسمشر حسن روحانی او وروسته مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای سره په تهران کې وکتل. شی جین پینګ تر دغه کتنو وروسته له خپل ایرانی سیال حسن روحانی سره په یو ګډ کانفرنس کې وویل: موږ تصمیم ونیو چې خپلې دواړه خیزې اړیکې په ستراتیژیکو اړیکو واړوو. هغه موضوع چې موږ سره تړي دا ده چې دواړه لوري باید له فرصت نه په استفادې په بېلابېلو برخو کې راکړه ورکړه او د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي اعتماد زیات کړي، ځکه لا هم زموږ دواړه خیزو ګټو ته په پام سره ځینې کلیدي مسایل شته. موږ باید هغه مسایل تقویه کړو. ایران ولسمشر حسن روحانی په دغه کانفرنس کې ویل د دوړو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي مرستو هم خبرې وسوي. دوی ویل د ټوریزم په وړاندې مبارزه او په سیمه کې د افراطیت موجودیت هغه مسایل و چې د دوړو هیوادونو مشرانو ور باندې خبرې وکړي. د ټوریزم موضوع د افراطیت او تاوتریخوالي په وړاندې مبارزه، د هغو اختلافاتو په وړاندې مبارزه چې سیمه یې نیولې، په دوړو خیزو خبرو کې د تاکید یو مورید و. د چین ولسمشر سره په دې سفر کې د دغه هیواد د کابینې شپږ وزیران ملګری دي. تر 2014 میلادي کال پورې د چین او ایران ترمنځ سوداګري د 250 میلیارډ ډالرو په اندازه ثابت پاتې وه، خو په 2015 میلادي کال کې د تیلو د بایو د ټیټېدو له کبله دغه رقم سو.
صالح محمد صالح جتا سے رپورٹ وړاندې کړو. درنو اردوونکو د پګواش موسسې د نړیوالې برخې عمومي مشر د قطر غونډې ته هیله مند دی، خو زیاتوي چې د یک شنبه په ورځ سوله نه راځي. د قطر په دوحه کې د افغانستان د سولې په هدف غونډه پګواش نړیوالې ادارې جوړه کړې. دا چې څوک په دغه غونډه کې ګډون لري تفصیل یې د صادق رښتینی په رپورټ کې اورو.
د قطر په پایتخت دوحه کې د افغانستان د سولې په هدف دوه ورځنۍ غونډه نن پای ته رسیږي. دغه غیر رسمي غونډه د پکواش په نوم د یوې نړیوالې موسسې په مرسته جوړه شوې. د دغه موسسې د نړیوالې برخې عمومي منشي پاولو کوتا رامي سونو د شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل د غونډې په لومړۍ ورځ خبرې په شتوګه پای ته ورسېدلې او ګډون کوونکو په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره نظریات یو لبل سره شریک کړه.
55 people of different groups
دای وای د طالبانو په ګډون د بیلابیلو ډلو 55 استادو په دوه کې ګډون کړي. د خبرو فضا ډیره شوه، البته که څه هم نظریات بیل بیل دي، خو موږ پوهیږو چې څنګه یو د حل لار ورته پیدا کړو. په دا غیر رسمي غونډه کې د افغانستان د حکومت په استازي توپ چا برخه نه داخسته، خو د ولسی جرګې دوه مرستيال نذیر احمد احمدزی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د هر هغه اقدام هر کله کوي چې د سولې د ټینګښ په هدف اخیستل کیږي.
دغه وایي افغانان سوله غواړي، د سولې طرفدار دي، او موږ هر چا سره خبرو ته حاضر یو. خو څه خبره به دا وایي چې د خبرې په یو ځای او دا چا جانب غونډه کې راټول شوی وای، نو بیا به د سفرې غونډو ته ضرورت نه و. نو دا غیر رسمي غونډه ده او افغانان دا حق لري چې خبرې وکړي، او هر خبره چې د افغانستان په خیر وي هغه ته موږ لبیک وایو.
د پګواش د موسې منشي هم دا غونډې ته هیله مند دي، خو زیاتوي چې د یک شنبه په ورځ سوله نه راځي. دی وای دا یو وژده پروسه ده او په یو ورځ کې نه حل کیږي، خو زه فکر کوم چې په دې برخه کې یو توافق ست چې هیڅوک باید قدرت په انحصار کې ونه ساتي. د ښځو حقوق باید خوندي سي، او بل دا چې سوله باید د جګړې خاتمه سي. فکر کوم چې دا خپل یو ښه حل لار ده. رامي سونو ویل نن د غونډې په دوهمه او وروستۍ ورځ وروستۍ نتیجه هم اعلانېږي. په ګواښ نړیوالې موسسې د 2015 کال د مې په میاشت کې هم د افغانستان د امنیت په اړه غیر رسمي غونډه کړې وه چې شاوخوا 40 کسانو پکې ګډون کړی وو. د قطر غونډه په داسې حال کې پیل لري چې د افغانستان حکومت د امریکا او چین په ګډون له پاکستان سره په 13 میاشت کې 2 غونډې کړې، او تمه ده چې د سلواغې په 12مه درېمه ورته غونډه جوړ شي، څو له طالبانو سره د سولې مخامخ رسمي خبرو ته لاره هواره شي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو 2013 پنځل زرا 3 سوه شپېته پنځل زرا 5 سوه شپېته او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدلی شئ.
مشال ریډیو تاسو غوږی درنو اردوونکو، دی ډیپلوماټ مجلې د ایران او سعودي عرب ترمنځ د پاکستان د منځګړیتوب کردار تر سره کولو په اړه لیکنه خبره کړې ده. مجلې لیکي چې پاکستان له افغانستان او هند سره د پیچلو اړیکو له وجې بل کوم هیواد سره اړیکې خرابول نه غواړي. د مقالې نوري برخې له انیس اډمل ناور.
دی ډیپلوماټ مجللی کې په دروستیو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوسټ مشر جنرال راحیل شریف په ګډه د سعودي عرب او ایران دورې وکړې. پاکستانی چارواکي وایي چې د دې دورو مقصد د ریاض او تهران ترمنځ تړیکو ښه کول لپاره هڅې وي. د جنوري په 2 نیټه سعودي عرب یو شیا مذهبي عالم نمر النمر ته پانسي ورکړه چې وروسته بیا په ایران کې د سعودي د سفارتخانه پر ضد لوی احتجاجونه وشو. مقاله کې پاکستان له سعودي عرب سره ډېرې نږدې سفارتي او تاریخي اړیکې لري، خو له ایران سرم پوله لري. د اسلام آباد په لومړی توبنه کې له ایران او سعودي عرب دواړو سره خې اړیکې پر ځای ساتلو مختلف وجوهات دي. مجللی کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې موږ ټول د یو ګډ دښمن یعنی د ترهګرۍ پر ضد جګړه کوو. یو ځای دې مسئلې ته ماتې ورکول شو، ترهګرۍ پر ضد جګړه یوازې نشي کېدی. مقاله لیکي د وزیر اعظم دا بیان د مختلفو وجوهاتو له وجې ډیر عجیب ښکاري. په دې وروستیو کې د ایران او سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیرانو له نیویارک ټایمز سره د خبرو نه داسې څرګندېږي چې دواړه یو بل ته په منځني ختیځ کې د ترهګرۍ ملاتړ کوونکو په سترګه ګوري. په عین حال کې پاکستان د تحریک طالبان په ګډون د مختلفو ډلو پر ضد کارروایانې کوي. مقاله لیکي پاکستان د اسلامي ورورولۍ او اسلامي اتحاد خبره کوي، خو دا واضح نه ده چې له پاکستان سره به د سعودي او ایران ترمنځ د سنجیده اختلافاتو د هواري لپاره کومه حقیقي تګلاره وي. مجلل کې پاکستان په 2014 کال کې د سعودي عرب 1.5 ارب ډالر بغیر د کوم شرطونو ترلاسه کړی وي چې د اقتصادي ستونزو پر مهال یې له پاکستان سره مرسته کړې وه. د نواز شریف بیا له سعودي سره ځینې ذاتی اړیکې هم دي.
په 1999 کال کې د پرویز مشرف لخوا د واکا لری کول وروسته د جلاوطنې په حال کې نواز شریف ته سعودي هرکلی وکړ او هغه هلته لاړو. دغه سي په دې وروستیو کې سعودي عرب د اسلامي هیوادونو په پوځي ائتلاف کې پاکستان هم شامل کړ. مجللی کې په دې خبره د شک کول لپاره ډېرې لږې بجې دي چې پاکستان به د ایران پر ځای له سعودي عرب سره ودرېږي، خو د پاکستان له هند او افغانستان سره هم اړیکې پیچلې دي او له درېیم ګاونډي هیواد سره اختلافاتو ته ضرورت نه لري. مجله په آخره کې لیکي چې وخت به پخپله دا وښیي چې آیا د سعودي او ایران ترمنځ د منځګړي د کردار ترسره کولو لپاره د پاکستان پریکړه کامیابه وه او کنه.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو ل مشال رادیو واوري.
د باختر
مشال راډیو تاسو وګورئ درنو ودونکو په ډیر اسماعیل خان کې په یو شخصي سکول کې د امن ورځ ان ما ون منځله شو په دې لړ کې یو دستور شو بي چې په کې د سکول ځکونکو او چارواکو ګډون وکړو. دغه دستور ته د مشال راډیو خبريات سلام مسعود هم ورغلی وو او دا رپورټ یې جوړ کړی.
اقبال ایگل پبلک میڈل سکول منیز آباد ڈیرا اسماعیل خان کشے دے افتے پورس دے امن ورز ول منزلہ شوا پداغا اوالے سرا پسکول کشے پسدکڑا لگیا قبائلی ووڑ کیو جن کو طالب علمانو پزڑا پورے خاکے ٹریبلو پیشکولو سرا معلوماتی خوندور تقریرونا ہاں وکڑل. دے دغے ونڈے ستر ملمات دے ڈیرا اسماعیل خان تحصیل نازم مخشنی کیپٹن عمر امین گنڈا پور پداغا مناسبہ د مشال ریډیو سره په دا رنگ ورغه ده.
مشتډیر امید ده کدا بچي امور بچي به ان شاء الله وزیرستان اډي خان پاره یو ډیر ښه مستقبل جوړي پورا من ترقی یافته ان شاء الله.
د دګي سکول مشر آیت الله مسعود و ویل
د مش خلق امن پسند دی، مش امن غوړي دی، امن دی رواتلی دی پورا مش په دغه رنگ تقریبا نه کوي او بده شي د علاقې مش معززین خلق رو غوړي او د بچون و تخپل چکم ټیلنټ دی ان حسابي سرګرمي سره غیر نصابي سرګرمي باندې برپور توجه.
سکول کې پس دکړه لګیا دوا قبایلی طالب علمون اسد الله نور الله د مستقبل سره اراده لري وار وای ځنه.
مونږ هم اسد الله مسعود شپږم جم کلاس طالب علم یو، مجید وزیرستان پر وړي کړي مشته امن په چار د بدخ پاکستان شي ان شاء الله زړنګ وزیرستان ابو داو چې صاف سر شو.
د مونږ هم نور الله دای زده فور کلاس طالب علم یو زه چې سبا کوی یو د در په در ماسی چې دای چې دا ته پرتی د بیا زغون بیا وزیرستان ته لاجه د مو خوښت بیا ابو داو وزیرستان
د غون پورستون کښې په غونډه کښې موجود ټولو کسانو د پخه امن د پاره په شریکه دعاګانې وغوښتلې. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
درنو دونکو په داسې حال کې چې باړې ته په دې تیره سموده کې زیاتره بې کوره شوي خلک ستانه شوي دي، د فوځي عملیاتو وروسته انتظامي چارې مقامي چارواکو ته سپارل شوي او حکومت په دغه سیمو کې په لویه کچه د پرمختیایي کارونو ترسره کولو اعلانونه کړي دي، خو ځایي خلک له حکومتي اعلانونو څخه مطمئن نه ښکاري او وایي چې د بیا بحالۍ لپاره یې هغه ګامونه نه دي پورته کړي چې د کومو ورسره لوزونه شوي ول او اوس هم له ډېرو ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل د سیمینه د مشال اړوي خبريال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي په باډه کې د وسلوالو په ضد پوځي عملیات سرته رسیدلي دي او د باډې واک سیول انتظامیې ته حواله شوی دی او د فبروري په لومړۍ نیټه به مرکزی بازار هم خلاص شي او د خلکو د بیا بحالۍ لپاره به پکې د خواوشا یو نیم ارب روپو پرمختیایي کارونه ترسره شي، خو بیا د باډې خلک د حکومتي اعلانونو نه مطمئن نه دي او وایي د دوی د بیا بحالۍ لپاره دی کوټلي ګامونه پورته کړی شي. په دې لړ کې د باړې کمرخیلو یو تن مشر حاجی اکل جان پردی مشال ریډیو ته وایي
نه د سکول بندوبست شوی چې بلډینګ جوړیو په بلډینګ کې الکون سکول وایي، خو نه چاله ګوره د کور پیسې ملو شوی ری چې کور یو رن شوی را کور په جوړ کی چې کم د اوبو ترتیب او معمول بر وطن نه کم وبرو تل پنیرونو کې نو د نیرونه بالکل باندې ورې موږ مکه مغه څه شډلې دي د پکور دو چې د نیرونه کولو کی ورې موږ از مکه ابودي شي ځکه چې راشن په مو باندې بند شو هغه ما کم ایم دو د حکومت چې وو هغه په دا عوام باندې بند شو نو چې خپل کم کاروبار کوي چې خو یې صحیح کیږي کنه.
د باړې یو بل مشر اقبال افریدی هم د دغه سیمې د بیا بحالۍ په پلان نیوکې کوي او وایي
خو دا نور اعلانونه خو دې نه مخکې تیری اعلانونه هم شوي وو، هلته ریهابلیټیشن اعلان هم شوی وو، اسکول اعلان هم شوی وو، د تحصیل هم شوی وو، وسره وسره روډونو د اوبو ټول انتظاماتو اعلانونه شوي وو، او تر اوسه پورې هغه د متاثرینو د واپسي پیګه جمع هغوی ته میلو نه شو.
باړې ته ستون شوی یو بل تن عبدالولي افریدی وایي چې حکومت هرې کورنۍ لپاره د موبایل سیم او ای ټی ایم کارډ له لارې مالی مرستو یو خصوصي پیکیج شروع کړی وو، خو دې نه هم په سلګونه کورنۍ بې برخې دي.
ګورنر پیکیج مونږ له منظور کړی وو، ای ټی ایم کارډ بندې آپ په سوونو خلکو ته نه میلو شوی، پاکې غټې مسالې او ستونزې پیښې شوې دي، نه نور به دا مونږ له څه راکړي.
د خیبر ایجنسۍ د باړې نه د کمی اسمبلۍ غړی ناصر خان افریدی بیا وایي چې د خیبر پختونخوا ګورنر د باړې د بیا بحالۍ لپاره کوم پرمختیایي پلانونه تیار کړي دي په هغې باندې ژور نظر ساتي، او هرې پرمختیایي ادارې نه به د خپل کار د ترسره کولو په هکله پوښتنه کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
مشال رادیو تاسو غوږی په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي صدر عثمان کاکړ او د یاد ګوند صوبایي وزیرانو په هرنۍ سیمه کې د ملیشا ځواکونو پر ضد احتجاج اعلان کړی، او له مرکزي حکومت غوښتنه کړې چې یاد ځواکونه دي په یاد سیمه کې له ولس څخه د بتۍ اخستو منی کړي. خدای نور ناصر نور تفصیل سره.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان صوبې صدر او د پاکستان د سینیټ غړي عثمان خان کاکړ د خپل ګوند له صوبایي وزیرانو سره د خالی په غرمه په یوه خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د پاکستانی ملیشاو پر ضد به په هر نای سیمه کې احتجاجي ولسی غونډه کوي. عثمان کاکړ په دې خبري غونډه کې وویل د پاکستان ملیشا ځواکونه له مودې راهیسې په هر نای سیمه کې له ولس څخه بتا یا کلنګ اخلي او د صوبایي اسمبلی او صوبایي کابینې فیصلو ته غاړه نږدي. هر هغه ټیکس چې په آئین او قانون کې ذکر نوي په ضرب عذب او د ترهګرۍ پر ضد په قامی کړنلاره کې هم دیته بتا یا کلنګ اخیستنه ویل کېږي. لکه څنګه چې زموږ ځواکونه په کراچۍ کې د کلنګ اخیستنې پر ضد عملیات کوي، دلته یې بیا په خپل اخلي عثمان کاکړ په دې خبري غونډه کې زیاته کړه. د بلوچستان صوبې پخوانی اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ د دغه صوبې اسمبلی او صوبایي کابینې په وار وار ملیشا ځواکونو ته امر کړی چې په هرنای سیمه کې دي د کویلې یا اسکرو له کارونو څخه لاس واخلي، خو په خبره هغوی د هیڅ خبره هم نه مني. کاکړ وایي په بلوچستان کې د پاوڅ پخوانی مشر ناصر خان جنجوه هم بیا بیا دا منلی چې ملیشا ځواکونه په هرنای سیمه کې په غیر قانوني توګه له ولس څخه ټیکس اخلي.
کور کمانډر سے جو جنجوا صاحب تے آج جو
دلته د پاولز له پخوانی مشر یا کور کمانډر جنجوا سره زموږ د غوند صوبایي مشرانو ولیدل، او خپل ډاکټر عبدالمالک بلوچ په دې لړ کې ور سره ولیدل. هغه خپل ویل چې دا تړون شکار نه دی سوی، او ویل بیا زه چا غلط پوکړی وم نو اوس څنګه بیرته پشاسم.
غلط سینه ګایډ کیا اب میں کیسے پیچھے جاؤں.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو په دې خبري کانفرنس کې اعلان وکړ چې د ملیشا ځواکونو د همدې کلنګ اخیستنې پر ضد به په هرنای سیمه کې احتجاجي او لسی غونډه کوي، او له مرکزي حکومت یې غوښتنه وکړه چې ځواکونه دې د دوی په خبره له کلنګ اخیستنې څخه منع کړي.
اب هم مجبور یم کما خپل عوام کې پاج دي، لہذا
اوس موږ مجبور یو چې خپل ولس ته ولاړ شو، ځکه بنو د جنوري په 9 نیټه په هرنای سیمه کې احتجاجي ولسی غونډه کوو، او اوس هم موږ دا وایو چې د مرکزی حکومت د ځمواري جوړیږي چې هغه ټولې ادارې د آئین او قانون د منلو پابند کړي.
آئین او قانون کې پابند کړو.
بلی خواته مو د پښتون خامل لوامي ګوند دانی وکي په کوټه کې د ملیشا ځواکونو د ویاند مخه تکشه شو دی. د ځواکونو ویاند بیا وایي په ډیسمبر 2014 اسوي کال کې د ځواکونو او ځای خلکو ترمنځ تر یو تړون وروسته د دوی سرتیری سیمې ته ورغلي او له همدې تړون سره سم د سکرو یا کویلې پر یو ټن له خلکو څخه 260 کلدارې ټیکس اخلي. خدای نور نصر، مشال رادیو، کوټه.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
مشال اړتیا تاسو غوږی لاتیرو 15 کلونو رئیس د پاکستان حکومت په مالی مرسته په ننګرهار کې د ګردو د علاج لپاره د روغتون ودانې جوړ شوې. خو د مسلکي ډاکټرانو طبي سامان آلاتو د نشټوالي لکبله دغه مرکز بند پروت دی. خو د روغتیا چارواکي وایي چې پراتونکو دوه میاشتو کې به ورته طبي سامان آلات راوړل شي او په شپږو میاشتو کې به روغتون به په بیرته خپل کار پیل کړي. نور حال له جلال آباد د مشال لړو خبريال باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار چارواکي وایي چې پراتلونکو شپږو میاشتو کې به د پاکستان حکومت په مالی مرسته په جلال آباد کې د ګردو جوړ شوی روغتون په فعالیت پیل وکړي. د ننګرهار د عامي روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال مشال رادیو سره په خبرو کې وویل د پاکستان حکومت ورته ډاډ ورکړی چې په راتلونکو دوو میاشتو کې به یاد روغتون ته ټول طبي سامان آلات پوره کوي. نوموړی وایي
د پښتورګو شفخانې تیر کال د ډاکټر صاحبانو د ټریننګ لپاره سلیکشن وو. یو ګروپ 15 کتنه پخوا سلیکټ شوي دي، پاسپورټونه ویزې ورته اخیستي دي، صرف منتظر دي پاکستان ته لاړ شي د ټریننګ لپاره. اوس یو بل ګروپ هم ټریننګ لپاره آماده ده، انشاءالله موږ په همدغه هفته کې هغوی سلیکو. زی د برق موضوع موږ ته کړو، د برق موضوع انشاءالله موږ دولتي برېښنا یو میاشتې په جریان کې هغې روغتون ته ورسو. صرف یوازې زموږ معطلي هغه تجهیزات دي. د تجهیزاتو بخش کې هم موږ درې سفر لرل اسلام آباد ته. اوس خوشبختانه په آخري سفر کې وزیر مالیه موجود و، هغوی تعهد کړی چې راتلونکو دوه میاشتو کې موږ ته تجهیزات سپاري.
ډاکټر نجیب وایي چې په خزینو کې د سرطان یا کینسر د مخنیوي لپاره یې مسلکي ډاکټران روزلي چې پراتلونکو ونه کې به په کار پیل وکړي.
خو کې د انکرهم د کینسر تشخیص لپاره لومړی ځل د ټول افغانستان کې د کینسر د انکرهم د تشخیص لپاره موږ د روټر انټرنیشنل کلب په امکان رئیس سره خپل څلور تنه خزینه ډاکټران په ترکیه کې هم ټریننګ کړی او هم شپاره سپای د تشخیص او تداوی ماشینونه موږ ترا ورسېدل چې ان شاء الله په راتلونکو یو هفته کې به دغه ماشینونه فعالېږي او دا په افغانستان کې یوازینی مرکز دی چې خزینه کې د انکرهم د کینسر تشخیص کوي او همدارنګه د دې په تداوی کې به هم موږ سره روټر انټرنیشنل کلب همکاري کوي.
ډاکټر نجیب وایي چې د هسکې مینې او اسارک ولسوالیو لپاره د 50 بستریزو روغتونونو بودیجه منظور کړی شوې چې په راتلونکي مالی کار کې به چارې پیل شي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
نرو نور کو تاسو مشال لري خبرونه ته غوږی د رواني غړي اخري رپورت تاسو پام را ګرځوم. د خوست امنیتی چارواکي وای په 13 یو اونۍ کې په یاد ولایت کې د مخدره توکو د کاروبار او د ماين خودونو په تور 14 کسان نیولې دي او تر سیړونو لاندې دي. دوی ځاتوي چې په دې موده کې په لوی لارو او ګڼ مشتو سیمو کې یو شمیر ځای پر ځای شبي ماينونه هم شن شبي دي. نجيب الله لوخیل نور تفصيل سره.
د شان په پورس خوست امنیه قماندان مل پاسوال فیض الله غیرت در رسنیو خبريارانو ته ویل چې په تیرې و اونۍ کې په لوی لارو او غنمشتو سیمو کې د پولیسو لخوا د وسلوالو لوري د 14 کړي ځای پر ځای شوی د وسایتو ضد ماينونه شن شوی او 12 نور ماينونه نیول شوی دي. د ول په دې موده کې 14 کسان د نشې توکو د کاروبار په تور او 2 نور د ماين خودنو په تور نیول شوی دي.
په یوه هفته کې 14 سال کې ماينونه د پولیسو لخوا خنثی شوی دي او 12 سال کې مختلف نوع ماينونه چې دښمن د خصم شتو ورونو خیندو د وژلو د پاره روړی و. خوسته خوشبختانه چې په خپل وخت سره ونی ورشل مونږه یو لاس نفر نیول د مخدره مواد په مورید.
د خوست امنیه قماندان وایي چې په نیول شوی مخدره توکو یا نشه یي موادو کې چارس، پودر یا هیروین، الکولی مشروبات او نور توکي شامل دي. جنرال غیرت زیاتی په خوست کې مشت امنیتی ځواکونه په دې هڅه کې دي چې خلک آرام او هوسا ژوند لري او چاته به اجازه هم ورنه کړي چې په سیمه کې ناامنۍ او نور ټولنیز ناخوالې رامنځته کړي.
د وطن دښمنان ته به دا موقع ورنکو ترڅو زمون خلک وینو کې ولمبوي د مخدره مواد قچاخیان د پلیس لخوا به ونیول شي او د قانون ګول ته وسپارل شي.
جنرال غیرت وایي وسلوال په دې هڅه کې دي چې د ماینونو د انفجارولو لارې ویره خوره کړي او د امنیتي ادارو په ګډون ملکیانو ته تلفات واړوي. خو د امنیتي ادارو منصوبینو تر دې مهاله د خلکو په همکارۍ تر ډیره د دا ډول پیښو مخه نیولې ده.
د سولې پر لور
یو ناڅا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح تر بدرنګ زکه چې دا غمینه نجوند د سرنسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې نور کو بیگنا زمونږ کتابونه ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو ووري.